آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حمیم جلال زی سره مرکه اوري.
شاعری و سما و عمومیت نه دي چې موږ مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدی په شعر کې لولو.
سندرغړی کرن خان د خپلو نویو نری فعالیتونو او د پښتو موسیقي د اوسنی حالت په باره کې راته غږیږي.
بعضی زمونږ اوریدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقۍ دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کړو وړو، سلوک، مبارزه او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدرنګ د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري، یو سلو شل ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه یو سلو شل ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره یو لس ښوونځي شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دي. دا اګاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهور لیکوالې اګاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر څلوېښتم کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکښت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. دا اګاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثر وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د شلمې پېړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. د له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کېږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کېږي او دته دنده سپارل کېږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب لورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیالې پوهنیار مشګان مصطفوي د زمري د میاشتې په 13 نیټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو مېرمنو ته چې د دارالعمان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغې پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته به د زمري د میاشتې په 28 نیټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمري د میاشتې په 13 نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې د دغه هوټل د ودانۍ د کار ته پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی وو، د چاریکارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهور ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چاریکارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیات کړه چې د دغه هوټل ترڅنګ د 900 تنو په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلال زی د څو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. همیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلې دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکم، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکم. نن مې په خپل شاعري باندې تیریږم یو ځل، نن به موده وروسته د خپل ځان تماشا وکم. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی لنم سرخای دا پختو ادبیاتو لوستون کی او شاعران او لیکوالان ټول اشناوی دا زادی رادیو دا ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو حمیم جلالزی به تاسو پیژنئ یا نه؟ خو دغه دوه بیتونه دا شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی خیسته شاعری کوي او ډیره موده کیږي شاعری کوي. نو د حمیم جلالزی پیژنګلوی به د دل خولې واورو. حمیم صاحب خیرغلاس ترته وایي.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ. زه خو شاعری تر یوې لسیزې خو ډیر وخت ووت، خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعری کې ویسوي. زه غزنی د اندړو ولسوالۍ یم او لیسه مې هم هلته ویلې ده. هلته مې دیني علوم هم ویلي دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کال کې. کابل پوهنتون ادبیات مې وویل. ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده، عامه پالیسي کې.
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس اوریدونکو ته وړاندې کړي چې په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو، ستل شاعري اوریدونکي خوند واخلي.
یو غزل به درته ووایم. ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته. که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلمه، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژني زما نه کېږي هغو نه پرته.
واه حمیم صاحب، په شاعري کې راته ووایي، پخوانی اوسنۍ شاعري دی څومره فرق کړی ده؟ خپله اوس نقاد هم یې
ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې وله شاعري په چاپ باندې، زه همدا اوس په راټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لرې کوم او ځینې ټکي بدلوم. خو هغه څه شی چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق یې دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اولو وختو شاعري چې زه ګورم بې موضوع یمه. کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي چې ګورم یې. اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرم.
تاسې موضوع لرئ، اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې راڅرخېږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شعر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لرې سړی راواخلي شعر کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم، دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري. او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کېږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي. نو له هغو شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تا شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل شوي.
مثلا زه یو بیت درته وایم. چې اوږه راوړاندې کړه پرې سر ږدم چې مې زړه ارام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. نور بیتونه درته یادي. غونډ غزل وایي.
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه معنا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. همیم تیاره نه خوښوي، کبل سونه مومی هغه شپناست پر ځان د بل ور ورنا ته وی.
یو بل غزل دی مورو بیا دی شاعری غږیګو.
دا یو بل غزل دا مینا یو غم دی خو د غم کمال به هم ګوري، عروج به هم پکې کوي، زوال به هم ګوري. ما درته نه ویل ما پس به دې څوک ونه پوښتي، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګوري. څنګ کې دې کینی مګر لاس دې لاس کې نشي نیوای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګوري. هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، او بیا د زړه د چروخان مشال به هم ګوري. سیند به وي، لمر به هم غروب کوي، خو زه به نه یم، زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګوري. حمیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې، زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګوري.
نظم ما ورته
یو نظم ده، ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سیوه مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه، او کله چې ماسټري کولم او د ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېدمه پکې، نو ډېر مې خوښېږم نه، سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم. زندگی یوه نقشه ده پرې روان یم، نه د سوال یم، نه ځواب ته جوړ سړی یم. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي به زما چېرته را په کار شي. ستا خالونه نشته، څه شی به پرې شمېرم، غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي. زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی، لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ما یې ټولې عملیې دي ازمایلې، نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته، او نه ته له مانه لرې پکې تللې. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره، په اعدادو کې د زړه درد نه ځایېږي، ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ذهن کار دی، د زړه نه دی. سل شیان به په یو بل پسې روان شي، حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی. ریاضي کې د تفریق کیسې روانې، اعداد یو پر بل ماتیږي او ورکیږي. مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي، چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي. ریاضي څو هوایي محاسبې دي، زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې څوک نه د چا هېرېږي. عملیه که یې رښتیا او که درواغ شي، ما او تا ته یې څه ګټه رارسېږي.
وا ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه، تجربې په شاعري کې راوړل. تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي. په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ؟ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده؟
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای بیا به مې ډېر څه ویلي و، خو دا باید ځان سانسور کړم. پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخله، دا ډېره زیاته لیکه ده. موږ متاسفانه اوس هم، یا خدا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې، او یا دا چې موږ یوازې د خپل کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو. موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري، یو ثقیل فکر ولري، او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کی. زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم، که څه هم ارزښت یې ډېر زیات. مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې کېدای شي. موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو، هر سړی خپل شخصي تجربې لري، او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کې دونه ارزي، موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو. شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا، او د خاطراتو لوستل ګټه همداده چې مثلا یو خو هم د هغه له ژونده خبره یې، خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي، پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو. نو کومه په شعر کې خپل تجربه را واخلو د دې ګټه بداوي یو خبداوي چې مثلا لدغه چاپیریال سره تړلې ستاله تجربه دي او دلته لوستن کې پیدا کوي خو کدا بل جې به تاوري دی غوې لپاره به ډېر دلچسپ وي ځکه دا چاپیریالونه فرق کوي اوس مثلا د عربی ژبې شاعري چې وګوري اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا سې کوي پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې شوې دي چې هغه یې تشریح کړې ده یعنی دومره سخته ده خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه د شاعر تر خپلو تجربو محدوده او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده شاعري ده سیم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي انګلیسي هم په همدغه رقم ده دا نږدې فارسي سي وګوري د ایران هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دی چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده
بدلم شرح لري
او کنه ډېر سخت ده بدل یعنی ما لوستې ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کیږي یو دوه بیت دا ده چې عاشو غمې تو تابع رسم است ورنه چیست د رغید خنده و به محرم گریستن یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی دی یو بل بیت ښایي همدغه رقمي د دې علت دا چې هغه ما له ځانه سره نسي تړلی
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې
نه دا خو یو عمومي خبره ده ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړي دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي اوس پورې هم موږ یې لولو موږ یې مثالو کې ورکوو سندرغاړي وایي علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال
یعنی تاسو شاعری ته د پردی تجربه ارزښت زیات کړی
زه خپل د خوشحال یعنی د خوشحال ورسته اوس حمید د ډېر عالی شاعری کړی د خو عمر نه دی لکه خوشحال رحمان بابا سره له دې سفیان ورته لوی کار کړی دی حتی زمو مصاحبي خلکو ورته لوی کار کړی دی د رحمان بابا شاعری ته یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جماعت کې لیدو د رحمان بابا شاعری به وه خو په عام ډول باندې مثلا راوګورې تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري نه تر خوشحال خان ډېر مینهوال لري نه تر خوشحال خان ډېر نور ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده علت یې دا ده چې د رحمان بابا سې ده د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې راخیستې دي او مثلا ښه ده ښه ده دا دنیا دا یو عمومي خبره ده او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم پکې یادېږي په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک
ډېره مننه امیم صاحب وخت کم خبرې ډېرې دي بیا به هم غږېږو خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ
لنډ بهر کې نه نظم ده پاچاهی نمیگی ده نظم زه لزده و آیم پو نشوم تا پر کم امکان غگیگی زما تند ده حس کردی چی باران باران غگیگی پسر لای غندی خایسته ای او خزان خزان غگیگی تا نور چرا باندی وینی تا پر کم ارمان غگیگی یا می لاس پلاس کی نیسا یا دی لاس پلاس کی راکلا دکاو تشی مهم نده بس کی لاس پلاس کی راکلا بیا لکم لوری راغلی او پر کوم طرف می بیایی تا پا عشق چه لیدلی تی ولی دوم رستایی راش ما تا تکیه وکڑا خای ستڑی با هوایی سین تا گورا او غگیگا در تا غگیم چه چی وایی زردی وست پڑا سا واخلا لجزبون دی راووزا لاس را تیر کرد پو ویختانو لخوبون دی راووزا نن تا وایی زی آورم نن بخو اولی نوی گڑی سین تکڑ غرزارا چی شیبه متللی نوی دا سی زای تا منن بوزه آن چی لار ور غلی نوی دا خوبو دی را توایا پر خپل جوند را تغگیگا نن دستر گلنده مشا نن چی هر سوی خندیگا که وقت پاتی و نوزبا در تاو وایم چی چنگا راوتلی تری جونده یم جوند می کم نو لجنگا نن دارا دا غروب اوس هم لکه فرز نه هیرواما باران تیزوی کسو کزه ی دباندی تیرواما پا میفل دا موسیقی که سرگم او را مزلو خورما جوان می تریخ و تی خوک کلی را نجده چی منم دی اخیری خبر داده با چاهی چی لرم دی
ډیر مننه امیم صاحب سی موږ ته وخت راک او په شعر او شاعری را سره وغږی.
ډیر مننه تاسو.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
د شیر لرنګینی دنیا گئی با د پاند حکمت او راز و نیاز بلې دنیا گئی حکایتونو تراشو. دا ځل وږمې جبار خیل درې لنډ حکایتونه لوستي. دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالی پیغامونه لري. وږ وشو وږمې ته دا به نکلونه راته ولولي. تر نکلونو وروسته د کرن خان مرکام لرو چې د خپلو نویو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی.
سبق یو زلمه مرشد ترغه ورته ویل چې د ژوند د حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته ویل که شاګرد دې کبې نو امتحان درنه اخلم. امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هوکړه او مرشد ورته ویل چې د دې کوټې شاته یو لویه تکتیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ورته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګېږي. زلمی ومنله. تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ورته ورسېد. استاد ته یې وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګېدم. استاد ورته وویل هو ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګېدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق در زده کړم. استاد له دې خبرو وروسته د تکې تیاره خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. داغونه ایوه حلق تا چه همیشه با بغسه که ده خپل پلار ده میخونو که چوده ورکلا ورطا ویه ویل هر وقت چه با قهر شی ده لرگو پا دیوال کی بنده یو میخ تکوه ها. پا اول ورز حلق اوه دیرش میخونه تکوه هل. داش میر وار پا وار کمیده زکه د میخ تر تک وهلو د قهر اساره ول آسان وو. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرې ده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هر ورځ یو یو میخ راباسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل وکړ او هغه ورځ را ورسید چې په لرګو باندې هیڅ تک وهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې مگر نخیه پاتی دیم. غصه هم ده غصه و بوله که یو چاته تون ده خبره وکلو او روز ده هر زمره بخانی و غوارو خود هقه بزرکیه ده پاتی وی. موگک ایوه موگک تا چه لپیشوری ویریده نه ده جادوگر خواه بده شوه. پیشویی بدل کرد خو پیشو شوه موگک لس بی ویریده جادوگر پس بی بدل کرد. خو بیا لپرانگ ویریده جادوگر پرانگ ور نجور کرد. خو حالا بیا لخکاری بنیاده مویر ور پیدا شوه. جادوگر بویه چه زده یه دو موگک وی ده غو بدلول را بدلول بیگتی کرده بیرته یه موگک کرد.
د تکله سندرغاړي کرن خان نوم چې یاد شي نو خامخا سړي ته ټپیزې ور یادېږي. ښاغلي کرن ښایي په اوس وخت کې تر بل هر پښتون سندرغاړي ډېرې ټپیزې ویلې وي. د دوی بل کمال دا دی چې د سندرو په هر البوم کې د ټپیزو طرزونه بدلوي او هڅه یې دا وي چې له مخکني البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نو وخت چې نن سبا ځوان سندرغاړي کم توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کنج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شعرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیح الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر راجوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنګونه راوړي دي، ځکه د دې معنی په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي. خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترنګ دی پکې، ټپیزی دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
لتا نه پڅواري شمزار لتا قربان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان.
تاسو ولنې کې سټ مزيګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دې دا اترنګ راغلي دي، نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا تخپل سفر نه مطمئنه؟
مازیګر البم خدا سی او لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او رالوی ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمای ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغې کې مونږ سه رباب وکارو، ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځله البمونه زما راغلل د دې خوا او شا کې، د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي. دا نه چې دا کم پیدا شوي، دا تلي دا هم دي او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغې معنی کومه یا تشریح کومه، نو شاید چې زه یې ښه ونه کړی شم، خو چې څوک یې په کم سوچ باندې قبولوي د هغې سوچ دپاره ما کړی.
غم دلو غړن کړم لی ونه، پتی رو مر دی بیا پزان مهل کړم لی ونه. جړه دیر سرا توای خو یری غم پزان زما خدا سزړه دے لکلو افغانستان زما خدا سزړه دے لکلو.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقۍ یا د شعر د انتخاب خبره وکړه. تاسو اکثره البومونو کې منګولې چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوال غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغه به هغه اوري. باید مونږ ورته ښه څیز ورکو، مونږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقۍ خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر ګزار یم د خپل ملګرو.
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړئ چې مینوالم یو څه زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ د روان بهیر څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو د دې سره د بازاري موسیقۍ د کوم ګورو داسې یو غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدونه دي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې معیار او غیر معیار د دوه سیزونه یو بل سره روان، لکه په هر سیز کې خا او بد، خا او بد دا دواړه خو نه وي. دغه شانتې په موسیقۍ کې هم وي، دغه شانتې په شعر کې هم وي. دا بازاري موسیقي خو هم په بازاري شعر بازاري شوې ده. نو دغه دواړه سیزونه به روان وي، خو معیار او خالص والی دا به پاتې کیږي. او دغه نور سیزونه وقتی دي، وقتی ته وردی، وقتی ته ور راشي لاړ شي. بیا ما داسې هم لیدلی دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې، خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلي. نو دا کیږي. بعضې زموږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقۍ دومره پوهیږي چې باقاعده زموږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي، معیار خپل ځای نه بایلي، او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو. او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي، هغه ته مونږ یو خاص سیز ورکو. دا زموږ ذمہواري ده.
حالات راک او که بخت راک، هر څه چې وو گزار سخت راک. حالات راک او که بخت راک،
معیار باید په پام کې ونیول شي. نو دا ذمہواري د چا جوړیږي؟ د هنرمند، د اوریدونکي، که دغه کس چې یو کیسټ په هنرمند کوي او مارکیټ ته وړاندې کوي، څوک به داسې رامخې کیږي چې دغه موسیقي نوره هم معیاري شي؟
اول خدا زموږ د ټولو ذمہواري ده. خو که بیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي، نو بیا زموږ ولس له پکار ده، زموږ اوریدونکو له پکار ده. زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومګه غیر معیاري موسیقي نه اورېدلې نو هغه به نه خرڅېده. د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبره وکړو، په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلی شي په لکونو، نو که هغه غیر معیاري او چا چې کړی هغه وایي راشه د دې نه پسې لږ نور غیر معیاري شه، هغه دونه خلکو کتلی په لکونو. نو که مونږ یې نه ګورو، مونږ یې نه اورو، مونږ یې نه اخلو، نو غیر معیاري سیزونه په خپله له منځه ځي. خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده. لکه تاسو فکر وکوئ، هر سړی چې کینی د معیار خبره مونږ ټول کوو، خو که بیا مونږ په محفلونو کې اورو نو غیر معیاري سیزونه اورو، نو دا غیر معیاري سیزونه له خو مونږ وده ورکوو. باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیز نه اورېدلی کېږي. هغه کم کس چې کړی دی دا کار، هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی، یوازې ساز نه دی، داسې فلم، داسې ډرامه، دا ټیلی فلم شو، یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه. نو دغه شانتې که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک ملګرتیا نه کوي، نو هغه نشي تلی مخکې، هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي. نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم پوره لاس.
خنجی رب شستاسو ادبی فعالیتونو ته د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه سو وای؟
شفق جان، ادبی تند خو زمونږ ډیر زیاته ده چې باید چې مونږ ډیر بندارونو کو، ډیر مشاعری کو، ډیر سمو ته ولاړ شو، خو مجبوریتونه لرو. زما د شعر شاعرۍ کتاب هم تیار ده، بلکې د کتاب نه زیات شو. دغه شانتې د نثر زما د سفرونو کتاب تیار ده، زما د سیړنو، زما د تحقیق یو دا سو پرچی چې مدي مقالې چې دی وړې وړې اوس دا وخت زما سشپک کتاب بیخي تیار دي. خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښې ادارې نه او خلکو ته ورورسوم. نو دغه ادبي هلې ځلې مې دغه دي چې کوم لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې، د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې، همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې، په پېښور کې، په سوات کې تاسو غونډې کولې، آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده؟
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی، خو د پښتونولۍ د لارې، پښتونولي یو ټولنه ده زمونږ. هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده. نو هغه کوو، کړیم دي، بیا به هم کوو، او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو، په ننګرهار کې هم وکړو، داسې خوستا دغه ځایونو ته هم. خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امنی، چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مشپه راغله، په پوله کې ناستو، چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي. نو دغه ماښامونه یا مشران نازول، یا مشران قدرول، یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي مانیو کې مشاعره ګټه نه کوي. مشاعره الګ ګټه کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغونکو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي، شاعر څه ته وایي، مشاعره څه ته وایي. هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي. نو خدای دې وکړي چې امن یې چې مونږ په دې کلو وګرځو، کلو کې دا بنډارونه وکړو، زمونږ د راتلونکي کل، زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي، دغه ټول هم په دې باندې پوه شي، نو دا به بیا له خوند کوي.
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانم کابل چه ہسی آکما زڑ میں پڑچوی جانانا دنن پس بکو باچا خان
پستاسو په ډیر البومونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدلی چې ډیر مینوال خوښ کړی دي. که دلته خپل مینوال ته خپل یو نوې شعر لږ واوروي نو ډیر ښه وي.
بالکل، زما یو شعر خلکو خوښ کړی او باچا خانی په کار ده. دا چونکې ګوندیز شعر نه دی، دا د فکر نوم دی. خو دې کې چې پوهه خلک پرې وپوهېږي او کم خلک چې پرې نه پوهېږي هغه دې پرې ځان وپوهېږي. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی، نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی، زه به یې لږ زمزمه کړمه چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پیښوره تنظار پیښوره تنظار سواتت د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار
د خدایي خدمتکارو د ژوند کلولو مبارزه او سیاست په ارتباط مو خایت سناڅه له مشرانو اوریدلې وی. راځي نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبري واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریې له مخکخ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړی. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړي، دا اوریدلو بلنه درکوم.
موږ په نننۍ خبرونه کې له یو داسې چا سره خبرې کړې چې دی د خدای خدمتګار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسی او معلومات لري. ښاغلی حاجي اعتبار خان، تاسو سره کلی وایو ستړي مشي هر کله خان، تاسو د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی، دغه خوی خواص څه ډول؟
غفار خان بابا چې دا ډېر یو عجز انسان و، دی په دې اخره کې په اسپتال کې و، نو موږ ورغلو، نو دې ته به چې داسې الکان ورغله نو دې به ورته وخندل او ورته به ویل چې بچی څنګه یې، نو بی بی هر الک ځان سره د کټ په لنګه کېنولو. نشم ویلی تا ته، نو د هغې د مینې، د هغې د خلوص. زه خپله یوه ورځ اسپتال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بیچو کړل، نو دې دې هر الک ته په سترګو کې لیدل، نو دې داسې خوشحاله شو چې زما درستی کم نسل لا کم هلکان چې را زلمی کېږي دو به انشاءالله چې زما په قدم، زما په آواز باندې قدم بګدي، زما په قدم او زما په
تک. خو د کور بم دي لیدلې وي، د ناسته پاسته دا څه ډول و؟ د اعلی خلکو وکنه
ناسته د دې د سیوا یاره چې دې مونږ یو ورځې ولی باغ ته لاړو او دې پشکېدلی غټ کې پروتو چې د کټ نه بون زنګې دو بون
او دا ولی خپلې
خانو چوکایم درلو دا هر څه به و خو دې کله په ژوند کې د قبر سر لاندې به صادر کې خوستو او یو شکېدلی کټ کې چوپالی چوپالونه اوس هم په اجره کې شته، هماغه چوپالونه، هماغه د لوخو. یو دیکان خبره کوله وای څه وخت چې دې د انتخاباتو په پاکستان کې وې شماره شروع شوه، دې په دې پوله یو دیکان پټی کې کار کولو دی ورغلی، چې ورغې په دې پوله ورته کېناستو د دیکان خپل کارو کو د لاړو غيو ونی بوټه وغیلان دي صادر واچولو دا دیکان راغی ورته وی بابا ولی وی د خان د نغنه مخلاص کئ د سی یو شی مل درکو یو رایا چې د خانه د غلامی نه مخلاص کئ وی لاړو سموده پس وی انتخابات شروع شول نو یو بل خانه لیکن ته انتخابات ته ولاړو دیکان په پټی کې کار کئ نو د خان په سلام واچولو ورتل چې زه خو تاله راغلی مو دا رایه به مال راکی وی هغې داسې پټی کې په ګډه بنا وکړه چې دې دا خبر وکړه دې خان ورته ویل ولې وی هسې وی بیا ورته ویل چې دا رایه به مال راکی وی دې بیا په ګډه بنا وکړه خو په درېیم ځل چې هغه شو وی دې خان راونیو چې زه درته یم چې رایه راکړه او ته راته ګډی کې وی ویل ستا نه مخکې یو څو ورځې مخکې ملنګ راغلی و ونې لاندې څادر واچولو چې بچیا داسې دغه مې درته جوړ کړو چې تاسو ته به خانان راځي او منت به کوي نو وی هغه د ملنګ بابا خبره
رښتیا شوه.
رښتیا
خان ته خو پخپله باندې د هغه اړیکې له مشرانو سره دا به هم دلی دلی وي له سپینګیرو سره له مشرانو سره له دوی سره د هغه اړیکه څه ډول وه؟
د هغو سره خو د هغې داسې وی چې دا کوم د هغې خپل اسپیان او پیروکاران وو نو بابا او دو بسپورې وچ ډوډۍ خوړي د بچو نه به یعنی هغو پې ځانونه قتلول او مرګ ته دغه کول هغه خلک خو نشته اوس. که نه
خان صاحب تا خو د دوی کورنۍ له نږدې لیدلې د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند یې د ولس په خدمت کې تیر کړی او وچه ډوډۍ به یې خوړله په شکېدلې پوزي به کېناسته له هغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسې څه وایئ؟
غنی خان خو یو شاعر و او هغه حقیقتي شاعر و د هغې وینا چې ونو هغه حقیقت دی که څوک هغې سره اختلاف لري هغه د هغې خپل دغه دی خو غنی خان چې و هغه خو د دې په قدم قدم نه کېخوستو هغې خپله یو دنیا وه خپله یو لاره وه یو شاعري وه د بابا نه پسته بس ولی خان و چې هغې د بابا چوکۍ او دغه سنبال کړه ګدی
د خان غفار خان غصه دې کله لیدلې کله هغه په غصه شوی؟
یره ما خو کله هغې خو چا ته زما چې څومره اندازه ده وایي د بچی نه چا ته او د لور نه او د دغه نه چا ته کم څه خبره نه ده کړې.
ماشومانو سره د هغه
ماشومانو سره مینه د هغې ډېره وه. تاسو که وګورئ بعضې عکسونه هم داسې شته چې هغه ماشومانو ته سره ناست دی او هغې سره جرګې هم کوي او مرکې هم کوي د ماشومانو مینه هغې ډېره لرو ده.
پښتانه معمولا دغه شان مشران لري لرلې خو هغه وخت کې چا ورته پام نه و کړی. ستا له نظره د دغې کورنۍ په اړه خو ته ډېر معلومات لرې د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول؟
نن د هغې هره خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چا هم نه پوره کیږي. هر سړی د دنیا نه وړي خو سهه د پورې هغې چې کوم خپلو بچو ته او خپلو دې ملګرو ته نصیحت او دغه پرېښی دی چې نو هغه لږ لږ ځای ته راځي سر نیسي.
هغه خو دا خبره هم کړې وه چې یو کیږو ګنې ورکیږو.
دا خو ظاهره ده خاره خبره ده
خو پښتانه خو یو نه شول.
نو دا زموږ ستاسو بدبختي او کمبختي ده چې موږ نه یو کیږو. که موږ یو شو بابا خبره چې به هیڅ نشته دی.
ځوان کول ته څه په کار دي چې هغوی د بابا هغه کتاب چې زما جدوجهد یعنې ته ورته نورې نسخې
د بابا کتابونه شته د بابا فلسفې شته د بابا هر رقم دغه شته دي خو هغه دو ولولي او هغه په صحیح طریقې سره دو دی یقین لرم چې دې ځوان کول ته به ډېر مخکې تک کې دغه مشکلات به نه وي. بابا خو د امن انسان و که نه د امن پیروکار و هغې خو شر تشدد نه خوښولو.
څه فکر کوي اوس خو اکثره شر او تشدد خوښوي
او زمونږ او ستاسو بس اوس فطرت او دغه کې دا راغه شو چې دا موږ نه الله وباسي او ټول یو شي او پښتانه امن او ظلم او زیاتي نه دي الله موږ او تاسو وساتي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یوه عدم تشدد د فلسفې
بابا چې کومه خبره کړې ده چې یو شی ګینې هغه کیږي مه کوئ خپل رونه رورولي خورولي ظلم زیاتی دا ښه شی نه دی. خپل ژوند تېروئ الله موږ ته ژوند راکړی دی مینه محبت ساتئ هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واقدار دی، موږ او تاسو سره هیڅ اختیار نشته.
ډیر مننه، تشکر.
وینم چې پچم پنسیم کې بهر لاړم، والد جانا لکا دمین نظر لاړم، در کو چا دلدار لال کا خوب کا سحر لاړم، یو شنگ کی مل اٹکڑا ملوٹ کر دا.